مشال مرکه د مشال رادیو ځانګړي ونیز خبرونه د مشال مرکه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره بیلابیل ادارو او ټولنو خدمات سره کړی دي. نن به د کوټي پښتو اکاډمۍ تاسو ته درو پیژنو. پر دې د بحث لپاره نن د اکاډمۍ مشر سید خیر محمد عارف را سره میلم دي. عارف صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ کوټه څه وخت جوړه شوه او چا جوړه کړه؟
اعظمی صاحب، ډېر مننه ستاسو د ادارې مشال ریډیو چې پښتو اکاډمۍ کوټه مو یاده کړه. پښتو اکاډمۍ اصل مورک چې وي هغه استاد محمد صادق صاحب، او له هغه سره ملګري عادلشاه صاحب، او د هغه وخت کوم ډاکټر خدایداد عبدالفتی پښتون، او داسې نور مشرانو خدای دې وبخښي، هغوی اکثر اوس مړي دي، له دنیا ځای کوچ کړی دي. البته خان شهید به ورسره وي، او خان شهید په وجه هغه نصر من الله د هغه وخت کمشنر چې وي کوئټه ډیویژن، هغه د دغه اکاډمي افتتاح کړی وله. خان شهید په تصویر کښې موږ ګورو، خان شهید هم پوښتنګ ولاړ دی. د اکاډمي په اکتوبر 1900 کال کې پرانیسته وسوله.
ښه، او د اکاډمۍ بنیادی مقصد څه دی؟ یعنی دا د څه لپاره جوړه شوه؟ څه ضرورت یې محسوس و هغه وخت؟
هغه وخت چونکې ستانو نه معاملات و کنه چې د پښتو ژبې د ادب، خدمت، کلتور، شخصیت، او چونکې زموږ دغه سیمه چې د بنیادي طور باندې چې موږ ورته سویلي پښتونخوا وایو، یا پخوانی نوم یې برټش بلوچستان وایي، دغه داسې را پرېکړل شوې سیمه وه. نه خو له پېښور سره ارتباط لرلی، او نه یې له افغانستان سره ارتباط لرلی. دغه سیمه ځان له داسې زه به مېرمي احساس وي که نه، نو د هغه مېرمۍ د احساس ورک کولو دپاره دوی دا ضروري وشمنله چې باید دلته دا د پښتو کوم چوپړ چې دي دغه ته ملا وتلل شي، د هغه ادب چې دي او کلتور دی، تاریخ دی، جغرافیا ده، او دا نومونه شیان چې دي هغه باید محفوظ شي. له هغه سره سره د دې ځای تهذیب او د دې ځای آثار کې دي مه په دا ګروپ کښې دا ضروري وه چې دا اکاډمۍ جوړه شوله، او د هغې دپاره دا مرام وټاکل شو.
او خیر محمد عارف صاحب، بله دا پوښتنه ده چې اکاډمۍ تر اوسه پورې هغه بنیادی کارونه کې راوښیاست، څه څه یې کړي دي، یا د دې بنیادي کارونه څه دي؟
ظاهره خبره ده چې هره اکاډمۍ، یعنې چې هغه نوم یې اکاډمۍ وي، خو یوه علمي اکاډمیک اداره ده که نه، نو په هغه کښې بالخصوص د پښتو دپاره چې کومې ژباړې شوي دي، یا له انګریزي ژباړل شوي دي، یا اردو ژباړل شوي دي، یا ځینې دا نومونه کلمي نسخې دي، که موږ په ځای باندې لږ په تفصیل وغږېږو او له تاسو سره وخت وي، نو زما خیال دا به لږ نور بهتره وي. زه به تاسو ته لږ تفصیل در وښایم که نه،
چې
تر اوسه پورې به دا اکاډمۍ کښې کوم کوم فعالیت شوي دي، څه څه کارونه شوي دي، او له کومو کوم ژبو کښې شوي دي.
صحیح.
اوله خبره دا ده چې پښتو اکاډمۍ تقریبا 3-4 کتابه په اردو کښې چاپ کړي دي. هغې کښې پښتو ادب ماضي او حال، دا د اجمل خټک صاحب د اردو لیکلی کتاب دی، پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. بیا پر زړه پښتو باندې او پر پښتون کام باندې سلطان محمد صابر مرحوم یو کتاب لیکلی و، قدیم پښتو او پښتون، دا هم پښتو اکاډمۍ په اردو کښې چاپ کړی دی. او د هغه نمونه پر پښتو کلتور باندې یو کتاب دی، پښتون کلچر، هغه قدوس دراني لیکلی په اردو کښې، دا هم په اردو چاپ شوی دی که نه. او بیا د پښتو ټپو باندې، یا د پښتو په سیلابونو باندې، د پښتو یعنې کوم عروس چې دي سیلابي اساس، پر هغه باندې یو رایټر و، یعین سلام صاحب، هغه یو کتاب لیکلی و، عابدشاه عابد مرسته. له دې علاوه ځینې دا نومونه کتابونه دي چې هغه له انګریزي څخه د پښتو د ضرورت پوره کولو دپاره، یا د دې ځای د تاریخي ادوارو د مکمل کولو دپاره له انګریزي څخه اردو ته مجبور شوي دي او پښتو ته مجبور شوي دي. هغه کښې یو د اوین روڼي کتاب دی، برچش بلوچستان، چې هغه له انګریزي څخه عارف تبسم زموږ هغه ځوان ملګري دي، له انګریزي څخه اردو ژباړلی دي، چې هغه د سویلي پښتونخوا تقریبا تاریخي نمایندې کوي.
که زه داسې وایم چې د خلکو لیکنې یا کتابونه چاپول او ژباړې چاپول او د تحقیق په برخه کې شا د تحقیق په برخه کې راته د څېړنې په برخه کې مو څه کارونه کړي دي؟
نه زه د هغه تحقیق په باره کښې زه دا در شوم که نه چې ځینې دا نومه کتابونه دي اوس دا یم چې موږ کلمې نسخې هم چاپ کړي دي، یعنې د امام غزالي عربي کتاب منهاج العابدین د هغه ترجمه چې ده زموږ یو مولي عبدالخالق پانیزي مرحوم کړې وه نو هغه هم موږ چاپ کړې ده، او د سیرة النبی اول کتاب د ابن هشام سیرة النبی چې دی که نه د هغه پښتو ترجمه د خوشحال خان خټک یا د خوشحال لوی خوشحال بابا زوی ګوهر خان خټک کړې وله چې هغه له خوشحال بابا له دوره د تر اوسه پورې ناچاپه پرته وه. اول وار پښتو اکادمي کوټه په دا وتوانېدله چې هغه د کلبوسیر په نامه باندې د ابن هشام دغه ژباړل شوی تفسیر چاپ کړي. دا هغه نومه تر خوشحال بابا له هم له مخه یو خپل پښتو دیوان و، دیوان بابو جان، ډېر مشهور و که ستاسو په ذهن کې او شاید تاسو ته معلومه وي چې په دا باندې عبدالشکور رشاد صاحب د اکاډمیسن ډګري هم ترلاسه کړې وله. هغه هم اول ځل سلیم بندش ورباندې کار وکړي پښتو اکاډمي کوټ وژباړلې چاپ ته ورسولې. هم د هغه نومونه د کاکاجي صنوبر حسین د ابن بطوطه سفرنامه په پښتو کې ترجمه کړې وله چې هغه باندې کار انیف خلیل صاحب کړی و، هغه مطلب چاپ ته ورسوله. او د هغه نومونه د جهانګیر د دور د جهانګیر مغل د دور یوه کلمي نسخه وه مستغاس کومه چې محمدي صاحب زاده لیکلې وله، هغه هم د پښتو اکاډمي چاپ ته ورسوله. دا هغه نومونه چې زما خیال بېخي ډېر داسې کار دی چې ښه منظم کار هم دی او د تعریف وړ کار هم دی، او شاید که دا زما غږ تر خلکو ورسېږي هغه و دې خوا ته متوجه اوسي چې موږ پښتو اکاډمي فی الحال دا کوشش کوي چې هر ځای څوک پښتون وي او هغه د یو مهم ادبي کار یا تاریخي کار یا کلتوري کار ژباړه کړي او یا کتاب لیکلی چې تر موږ را ورسېږي موږ د عین د اصولونو مطابق چې په هغه باندې موږ به قاعده یو کمیټه کښېنو او کمیټه بیا دا ګوري چې دا مسوده د چاپ وړ ده که نه ده، او پر هغه باندې بیا رایه راکړي. د هغه رایه مطابق بیا موږ په دا وتوانېږو چې که هغه رایه مثبت وي نو موږ هغه کتاب زر تر زره تر چاپه ورسوو، سره له دا چې بیا موږ د خپل وخت مطابق و دوی ته لږ رایلټي هم ورکوو، دا قلمکاران ته هم دا کوشش کوو چې یا د رایلټي په مخ کې یو شپېته اتیا کتاب ورکړو یا یوه صفحه باندې تقریباً سل روپۍ ورکړو، نو دا زموږ کار دی او په دغه باندې موږ لګیا یو. چونکې زموږ په دغه علاقه کې هېڅ کار شوی نه وو، ډېر د ډېر وخت ډېر کتابونه پاتې دي که نه چې اوس هم اړتیا لري چې موږ را ورسېږي او چاپ شي.
ما دغه پوښتنه کوله عارف صاحب، تاسو جواب مخکې لا راته وویل، امام دغه پوښتنه کوله چې دلته د کار معیار تاسو راته وویل چې هر څوک کولای سي چې خپل ژباړې یا خپل تخلیقي آثار یا تحقیقي آثار تر پښتو اکاډمۍ کوټې پورې ورسي، هلته کمیټه ناسته ده، هغه بیا پریکړه کوي چې دا چاپ سي که نسي چاپ. یعنی دا قید و شرط نسته چې پر څه موضوع باندې یا د لیکوال د کومې سیمې یا د کوم ځای سره اړه لري، هر څوک کولای سي او پر هر موضوع کولای سي چې تاسو ته در وسپاري؟
هو بس صرف ما خالی یوه خبره باید چې مو دې نظر وي، هغه دا چې باید هغه پښتو ته هم لږ ګټه ولري. یعنې اوس د انګلیزي ادب د یو نوبل پرایز یافته کتاب ترجمه چاپ کړي که نه، نو ښکاره خبره ده ګرد دنیا تسلیم کړی کتاب دی، نو هغه زموږ په خیال کې وژباړل شي او پښتو کې چاپ شي نو د هغه ګټه پښتو ادب ته هم رسي که نه، ولې د نوي دور سره همانګي یا د نوي مطابق چې کوم کار کېږي باید د اکاډمي هغه ته غاړه کښېږدي او موږ غاړه ورته ایښه ده، موږ کوشش کوو چې دا چاپ شي. ستا د خبرې بل مهم اړخ دا دی چې اوس دا وخت هم موږ د پېښور د ډېرو لیکوالو لکه ما چې تا ته نومونه در واخلي، د سلیم بنګش هم، د سلیم راز هم، او د حنیف خلیل هم او یو بل ډیر مشهور نوم وي شاید نماز نوم هیر شوی هغه هم دغه کتابونه موږ چاپ کړی دي دغه نومونه په کابل کې د رفیع صاحب کتابونه دي د غفور لیوال صاحب کتابونه دي او نور داسې ملګري چې تر موږ کتاب رسولی دي او هغه موږ چاپ کړی دي او په ډېر مینه او په دا د دې په دا احسان باندې کنه چې دا د دې موږ یې داسې مرو چې بیا پښتو یې تر موږ ته دی لورنه کوي دا د دې په پښتو یې تر موږ یو احسان دی چې کار وکړي او پښتو تر موږ دا ورچات کې تر چات کې ورسي.
ښه عارف صاحب، دلته بله پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې جوړه شوې ده بیا تر دې دمه یعنی تر 2013 کال پورې د کتابونو شمیر به څومره کتابونه به چاپ کړي ټوله تخلیقي تحقیقي ژباړې ټوله شې ما دا شمیره درته معلومه ده؟
شاید ځینې خلک پښتو کې دوی د اعتراض کوي چې پښتو کې دوی کار نه دی کړی خو هغه کسان هم دا خبر نه ده محسوسه کړې شاید پښتو کې دوی وسایل لرل خبره دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې کله په 1900 کال کې جوړه شوه دا د فیروزي صوفي کرایې په مکان کې وه بیا د دې د پښتو ادبي ملګرو او بالخصوص په ځای کې به زه که څوک خوا به دي که نه به دي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې اوس دا قرباني وه که نه چې دغه اکاډمۍ ته لاس ورکړي په تدریج دا اکاډمۍ یوه وتفانېدله چې په پشین شتاد کې کوچنی غونې مکان واخېستی بیا هغه ته شفټ شوه بیا عبدالرحیم مدخل په مشري کې که نه اکاډمۍ را ولاړه شوله باقاعده دوی د بلډینګ بنیاد کېښولې په دا بنیاد باندې تقریبا دا د اکاډمۍ پر بلډینګ باندې کروړه روپۍ خرڅ شوې او که زه دا وایم چې د پښتو دعوېداران خو ډېر دي ټیکداران یې ډېر دي که نه خو صرف دغه یو ګوند وي چې هغه دا وکړلی چې هغه دا اکاډمۍ باندې نور خلک هم راوستو په هغه کې بالخصوص دوه درې نومونه زه در یادوم شاید زه ستاسو وخت زیات واخلم لکه راهیلا دراني دا هغه پښتو اکاډمۍ ته تقریبونه دي یو ګروپ یې زیات پیسې ورکړي دي او د هغه نومونه یو دادر بلډین چې دی که نه هغه کې یو نیم دوه کرو روپۍ د پښتونخوا فارسي ملګرو ورکړي دي بیا دویمه خپل شو دا و د دا اکاډمۍ اول فنډ 15,000 روپۍ و بیا په تدریج لږ زیاته دي هله هله اوس چې دا د پښتونخوا ګورنمنټ رالی که نه په دغه کې د نورو اکاډمۍ برابر یو پښتو اکاډمۍ ته هم سالانه ګرانټ چې دي یعنې کلنی ګرانټ هغه یو کرو روپۍ کې نو اوس موږ په دا توانېدلي یو چې موږ غواړو نو کتاب چاپولی شو او دا خبره اوږده ذکر سره چې تر دې له مخه که نه که موږ دا ووایو چې د دې کار دا نوم نه وایي چې یار به یې بلډینګ جوړېدلی بیا چې به 3,000 پیدا شوه بیا په بلډینګ کې لګولې یعنی زموږ مشران په ډېرو ستونزو باندې په ډېر کړاو باندې دا منظم تر دا ځای را رسولی دي نو موږ کتابوت شمېره لږ ده البته خو دا هم زه دا فخر کوم چې او دا به ډېر دغه وایم چې موږ اکثره داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه یو معیار لري هغه بجای ده دا چې موږ په کوانټیټي سره توجه ورکړو د کوالټي د کوالټي په اعتبار باندې بېخي ډېر مهم کتابونه دي موږ تقریبا سل سوه سل کتابه چاپ کړي دي زیات نه.
ښه عارف صاحب، دلته تاسو ذکر وکړي چې د بلوچستان صوبایي حکومت پښتو اکاډمۍ ته فنډ ورکوي دلته بیا بل
ښه په کم کې د پښتونخوا ګوند شامل وي.
ښه، یعنی اوس هم هر کال دغه فنډ جاري دی روان دی پښتو اکاډمۍ ته ورکول کیږي؟
نو تر اوسه پورې خو موږ سره کړی دی که نه اوس دا انشاءالله لازم د دلته عیني طریقه دا ده چې کوم فنډ جاري شي دا هغه په قاعده سرکار د کال ایډیټ کوي که نه هغه ایډیټ رپورټ په رڼا کې چې آیا دا فنډ ځای شوی دی خو نه دی دا پر ځای لګېدلی دی که نه دی لګېدلی نو موږ په قاعده هغه ایډیټ رپورټ وړاندې کوو د هغه په رڼا کې موږ ته تر دا وخت پورې دا درې کاله د دوی ګورمنټ وي دا فنډ په قاعده راټول کېدلی.
او عارف صاحب، د پښتو اکاډمۍ پېښور سره که موږ د پښتو اکاډمۍ کوټه پرتله کړو نو پېښور پښتو اکیډمي د پېښور پوهنتون لاندې کار کوي، او دې خواته بیا د کوټي پښتو اکیډمي یو خپلواک اداره ده. د خپلواکي ادارې په توګه باندې کار تاسو ته څومره اسانه دی؟ یعنی څه ګټه لري چې تاسو د یو خپلواک اداره د چا تر واک یا تسلط لاندې نه ده؟
مولانا عبدالقادر مرحوم او بیا راجولی شاہ خٹک پوری خو بیخی دیر شش عالمان تیر سیو دی دیر کارون کلی دی تاریخ بخاری دی یعنی آغا کو گور خو چونکہ آغا اول وارده سی تنظیم دانم نسولو چی آغا دی انوشتی سر مسلک بی نوز موز خوزده خوانده خوش قسمتی دا چی موز روز آزادی پا دا آزادی که موز دا سطح خیلی دا کنه چی کم کار موږ کول غواړو. یعنی اوس هغه موږ ډېر ښه په طریقه کوو، او ټولو ښه خبره د پښتو اکیډمي پټې ته دا ده چې شونکې د پېښور اکیډمي کم خلک چې دي هغه والنټیر نه دي، هغه پیسې اخلي، بقاعده تنخواګانې په پښتو اکیډمي کوټه کې تر اوس پورې دا اصول دی، دا تر ما پورې چې دا نن زه ناست یم، تر دا وخته پورې موږ دا ځان ساتلی دی چې یو سړی هم تنخواہ لگے ملازمین پی این یا چوکی دار یا کمپوزر پریر دا کم خلق سے اکیڈمی واقع داران اکیڈمی چلی
مشر جنرل سیکرٹری عمومی منشی دی یا دا اکیڈمی غړی دی دا بے له پیسو کار کی هر ورځ دا اکیڈمی ترازی یا دا اکیڈمی په غونډه کې ګډون کی دی پیسې د هیچ اسنه اخلي
دی چې پیسې نه اخیستل
په پښتو د پاره شه دا کار دی ابل کدار ته عارف صاحب عارف صاحب
اهمیت چې دی دا خپل مقابل کې ستا دا مدول او نه په څه شور کې مو څه دا نو نه اوس څه لستا هغه ګر مو خیدا څه کار کی خو موږ ته دا یو اعزاز اصل دی چې موږ دا کار دی په سوکو.
یعنی تاسو دا اکیډمي دا جوړ کړی دی لکه د یو ادبي ټولنه د ټولنې په حیث تاسو دا چلوي بیل په سو کار پکې کوي
ټولنه بزنه خبر دی چې ښه نه نو وي یو اکیډمي ته دره ده کنه
شه
аз کومو پښتو ټولو نوم د ډېر کار کړی دی نو زموږ ته اوس موږ راغنو نو چې موږ د کار د یو کډمي ته داري لپاره خپل وس د زړه سره کړی
شه. او عارف صاحب پرسته مې دا ده چې د پښتو اکیډمۍ د غړو شمیر اوس مهال څومره دی او د دې انتخاب تاسو څنګه کوي؟
موږ د درې کال موږ یو د یو کابینه داین د پښتو اکیډمۍ خپل وایین لري کنه دا هغه مطابق څه دی زیات نه زیات د غوړو تعداد څه دی هغه 15 شي دي او چونکې اوس موږ ځینې ملګري وفات شوي دي نو لهذا دا تعداد څه دی دا تر 30 پورې رسېدلی دي. موږ فیلال په دا لګیا یو چې څه دا نوم نه خلو دي چې هغه د سبا دپاره د اکیډمۍ په خیر تمامېږي، اکیډمۍ ته ګټه ورسېږي او اکیډمۍ ته نقصان نه ورسېږي. نو موږ لګیا یو چې څه ملګري اوس نوي واخلو که نه هغه د عین مطابق دا ده چې بقاعده اول وار مجلس منتظمه د هغه په اصره کوي دا د دغه پیسې توصیب چې دی په کال کې یو وار بیا مجلس عمومي چې ده که نه هغه مجلس عمومي بیا د دغه پیسې توصیب کوي
او د مشر انتخاب اوس تاسو د اکاډمۍ مشر یاست یا عمومي منشي دی، جنرال سیکرټری دی یا خزانچی دی، دغه سي ځینې هدي دي د دوی انتخاب څوک کوي او د څو عمر د پاره د څو مودې د پاره؟
د دوی انتخاب په درې کال کې یو ځل کیږي کنه هغه روس پر قاعده ده چې څنګه موږ په کاټه کې اردو رایتانو ستا بلوچی اکیدمیم ستا براوی اکیدمیم ستا داده خلق و زمان دره کسان منتخب کن یو اردو رایتر یو دا بلوچی اکیدمی دخه واخو یو دا براوی اکیدمی دخه اگر آولو دا دل کل دا وان مینا وان ووت دا یو سری پا ووت بندی هر خلای چکم یمبر دی اگر اقدار دی چه اگر خپل ووت استعمال دی نو دره کسی چی دی اگر و دیداران دی صدر جنرل سیکرٹر او خزانچی یا کنال سیکسی او دولس کس چې دی هغه د مجلس منتظم رکن ارکان ټاکل کیږي. نو دا چونکې مقابله یې دوه پینلم ولاړې درې پینلم ولاړې په اوس مقابله یې که نه چې هر پینل کامیاب شو د اوس مطابق اوټونه یې ډېر واخیستلو هغه بس وګټل هغه د درو کال دپاره د هغې کېدمې چارې سبالې
او د اکاډمۍ غړي کوي څوک غواړي چې د اکاډمۍ غړي سي یو لیکوال شاعر محقق دا هغه د پاره څه طریقه کار دی چې د دې اکاډمۍ غړي توپ ترلاسه کړي؟
دا هغه لپاره خو فلال ډېر ساده طریقه ده که نه یو خو چې پښتون وي یو شرطا دی او پښتو رایټر وي بلکې زه به دا درته وایم هغه پښتون نام ډېر ضروري نه وي که نه چې پښتو ته کار کړي ادیب وي لیکوال وي شاعر وي کتابونه چاپ شوي فرض کوه زموږ سره علي کومیل قزلباش زموږ ممبر دی هغه پښتون په بله معنا نه دی که نه قزلباش دی نو زموږ د اکاډمي ممبر دی چونکې هغه پښتو ته کار کړی دی پښتو خدمت یې کړی دی اوس هم لګیا دی نو لهذا زموږ له مخه هغه پښتو اکاډمي څخه د ممبرشپ لپاره سلیکټ کړی وو وقایده مجلس منتظما سلیکټ کړی وو او مجلس یې عمومي شوې د هغه توشیف وو نو د هغه نومه ګرده ارکان چې دي په داسې طریقه راځي
او پښتو اکاډمي بل پښتو اکاډمي کوټي د څېړنې په برخه کې یا د سیمینارونه کې راواخلو یا کانفرنسونه آیا دوی کوي په باقاعدګۍ سره کوي یا څومره کانفرنسونه یې کړي دي تر اوسه پورې یا سیمینارونه؟
اعظمي صاحب پښتو اکاډمي کوټي یوه څانګه ده چې موږ د سیمینارو علاوه یو درې میاشتنی مجله باسو د لیکنې په نامه باندې او هغه په کتابي شکل کې 240 صفحې وي. نو تقریبا چې له کوم زه راغلی یم دا ګڼه موږ په تسلسل سره باسو او ډېر معیاري ګڼه ده موږ خرڅ هم پکې وو او تقریبا کوشش مې دی چې تر هر چا ورسېږي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ د باندنۍ خلکو سره دا تړون نه دی پیدا کړی دا اول سړی ته چې دا تړون او څه درسونه راواستی چې موږ هغه ته دا رساله ورواستو او له هغه سره همکاري مو وغواړو دا یو او دویمه خبره دا ده پښتو اکاډمي کوټي اوس دا تابع کړې د دوبۍ انټرنیشنل سیمینار موږ کړي دي د هغه نومونه یوه فیصله مو دا هم کړې ده که نه دا انټرنیشنل سیمینارونه کې موږ بقاعده له یوروپ زه له کنیډا زه له جرمني زه چیر چیر پښتانه خواره واره دي لیکوال هغه هم راغوښتي دي هغه اوس مې عزت ورکړی دي هغه زموږ په دې سیمینارونو کې ګډون کړی دي
دا نړیوال سیمینارونه تاسو څه وخت کړی دي دا تاسو چې ذکر وکړي په کوم کلونو کې؟
دا یو په 2000 او یو په 2000 روان یو دغه تابیا چې سیمینار منعقد کړو انعقاد یې وشي
او دا سیمینارونه چې تاسو کوئ دغه کانفرنسونه کوئ دا پر کوم موضوعات باندې کوئ یا په ولس د پاره یا د ټولین د پاره آیا تاسو څه ګټه لیدلې یا د تحقیق د پاره یا د تخلیق د پاره یا د ټولین د پاره یا د لیکوالانو او شاعرانو د پاره؟
نو د دې سیمینار لپاره اول وار موږ دا کوشش کوو چې د سویلي پښتونخوا او پېښور تقریبا له هرې ژبې څخه دوه درې درې څلور کس د سامینو په توګه همدا غواړو او کوم چې د دباندې خلک دي که نه هغه مقالات وړاندې کوي او هغه مقالات بیا موږ کتابي شکل کې اوس زموږ یو تېر سیمینار شوی که نه دا هغه موږ مکمل کتاب چاپ کړي چې د چا شرنه خلکو ډېر ښه اندازمن چاپ کړي پښتو ادب ستونزې او جهانیت عنوان وي اوس د هغه عنوان زه ته اندازه کولی شي چې دا یو همګیر سیمینار وي که نه نو د هغه ګرد مقالات موږ کتابي شکل کې چاپ کړلې او انشاءالله په راګورګو لیکوالو ته مو ورسولې حتی پښتو اکاډمي کتابونه په کتاب باندې ښه ډېر خرڅ هم وکړي نو دا دویم سیمینار شول یا غ د ناین 11 پس پر پښتو ادب باندې اثرات ترنم او یو لسم تاریخ پس پر پښتو ادب باندې کوم اثرات کنه یعنی بن لوکانی حالات په غی کې راځي کدا تجلیشی مش مفیش دي دا زر شام نو هغه کتاب هم تقریبا د چاپ را او چاغلی د نن سبا کې ورته کانفرنس یا د دغه سیمینار په پښتو ته دا ګټه رسیدل نو دا زه باید چې موږ پر دا موضوع
شه عارف صاحب دلته پښتنه بل داده چې په پاکستان کې په زیاتره ښوونځیو کې د تعلیم ژبه پښتو نه ده د بلوچستان صوبای حکومت د تیر صوبای حکومت علاقائی ژبه د نصاب برخه وګرځول یعنی یو مضمون په سکولونو کې په ښوونځیو کې متعارف کړي د پښتو ژبه د ودی او پرمختګ لپاره پښتو اکاډمي د ښوونځیو سره یا دغه سي د درس او تدریس لپاره په دې برخه کې څه کارونه کړی دي یا څه خدمات یې کړی دي
روز پور د دوست چې یو خبر د ټول د اوس هر ګورمنټ کوم لاول دویم او دریم پورې کوم کتاب چې ولیکل کنه او هغه او د شونزو ته ورسول هغه تقریبا د پښتو یو کتابي غړی وو په یو نه یو طریقه خلک د پښتو اکاډمي یا د مجلس مرتزما یا د مجلس عمومي غړو هغه له دا قاعدو کې برخه واخیسته دا قاعدې مرتب کړې د دوه کتاب مرتب کړې او په هغه کې مطلب بیا چونکې دوی هغه یو خپل یو طریقه کار لري ایجوکیشن چې دوی خپل یو کرکورم لري که نه د هغه په رڼا کې بیا هغه هم خپل خلک ټاکي نو لہذا اعظم دا اوس پر چې هغه کوم خلک وشه کله د پښتو اکیډمي ممبرانو او هغه دا سر وکړي کنه
شه د پښتو اکیډمي کوټي مشر سید خیر محمد عارف صاحب یو جهان مننه مشال رادیو ته د وخت ورکول کور مو ودان
زستا سوم کور ودان خدای مو خوشاله درس تاسو سره ستاسو د داري ډیر مننه کوم چې د پښتو اکیډمي په واره کې موږ د پښتنې وکړي کور مو ودان الله مو خوشاله درس
مشال مرکه